آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
افغان چارواکی وی دایش کوخخ که افغانستان د خپل خلافت یوه برخه کی. اوباما د خلکو او پولیسو ترمنز د باور د جوړیدو غوښتنه کړې او اردن ګډ پوځي عملیات شروع کړي د اتلسو هیوادونو عسکر پکې برخه لري. قدر منوریدونکو سلام، د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخاوني خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې بر له خبرونو وروسته د رپورټونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په مشرانو جرګې کې سناتورانو ته د معلوماتو ورکولو په مهال ویلي چې د افغانستان په وروستیو ناامنیو کې طالبانو او یو شمېر بهرنیو تروریستي شبکو تر څنګ داعش هم لوی لاس لري. د افغانستان دولت ویلي چې د روان عیسوي کال د نومبر میاشت د پای نه پس به په لاس لیکل شوي پاسپورتونه باطل او برقي پاسپورتونه به د اعتبار وړي. او اسلامي دولت یا داعش ډلوي د امریکا د تکساس د دالاس په ښار کې د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو د سیالۍ په مرکز باندې برید د دوی کارو. قدر من اوریدونکو رپورټونه وروسته اورئ. اوس به د دې سات پوره خبرونه زه نوشاب آشنا او اشق الله رحیم زی درته واورو.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د مشرانو جرګې ته وویل چې په افغانستان کې د نورو ترګرو ډلو ترڅنګ وس داعش هم فعالیت لري او هڅه یې دا ده چې افغانستان او د سیمې ځینې هیوادونه د خپل خلافت یوه برخه وګرځوي. د وویل القاعده، داعش، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د ترکمنستان د لویدیځ اسلامي غورځنګ او نور سازمانونه په افغانستان کې ترګریز فعالیتونه کوي.
نیت د افغانستان لپاره یوازې نه دی، نیت ټول سیمې ته دی. ولې داعش افغانستان ته لیواله دی؟ یو دلیل دا دی چې افغانستان وکولی شي د منځنۍ اسیا هیوادونه او نور او د افغانستان ګاونډیان تر مستقیم تهدید لاندې راولي. په افغانستان کې غواړي مخدره مواد ته لاسرسی پیدا کړي او ترهګریز فعالیتونه ترې تمویل کړي.
مشرانو جرګې محمد اتمر ورغوښتی و چې د ځینو امنیتي مسایلو د امریکا او افغانستان ترمنځ د شوي امنیتي تړون په اړه ورته معلومات ورکړي. ښاغلی اتمر وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې یوازې په بدخشان کې د نړیوالو ترګرو شل کورنۍ نیولې دي چې اوس په کابل کې د پولیسو په توقیف کې دي، خو هغه د دغو نیول شوو کورنیو په اړه نور معلومات ورنه کړل.
د ننګرهار په ممندری ولسوالۍ کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ولس طالبان وژل شوي دي. بریت تیر مازیګر په څه باندې 15 بجې د باساول په بیلی سیمه کې شوې ده. د ننګرهار امنیت قومندانۍ ویلي وایان سمونیار حضرت حسین مشقیوال امریکا غږ ته ویلي چې په ولس وژل شو وسلواله طالبانو کې یو قومندان هم شامل دی. خو د سیمې یو اوسیدونکی الفت الله ویلي چې لومړی بی پلوټه الوتکې برید وکړ او کله چې وسلوال طالبان د خپلو مړو پسې ورغلل جنګي تیارو پرې بمباري وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو سره د رسمي خبرتورو د پیل کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل هغه مذاکرات چې په قطر کې ترسره شوي دي غیر رسمي وو او په همدې دلیل افغان چارواکو په رسمي ډول پکې برخه نه و اخیستي. تر دې مخکې د پګواش په نوم یوې کنډۍ موسسې د قطر په مرکز کې د وسلوالو مخالفینو او د سولې عالي شورا د استادو ترمنځ د غیر رسمي خبرتورو زمینه برابره کړې وه. بل پلوه افغان چارواکي وایي د بدخشان ولایت د وردوج پولیس والی کې د طالبانو په برید کې ولس افغان پولیس وژل شوی او لس نورې لا درک دي.
د اسلامي دولت یا داعش ډلوي چې د تکساس په ایالت کې برید د هغوی ملګرو کړی دی، خو امریکایي چارواکو سمدستي د داعش د ادعا په هکله کومه تبصره نه ده کړې. د اسلامي دولت سخت دریځه ډلې د سه شنبې په ورځ په خپل راډیوي خپرونه کې ویلي دي چې د خلافت دوو سرتیرو په ګارلند کې د یکشنبې د ورځې برید کړی. د ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې موږ امریکا ته وایو هغه څه چې به په راتلونکي کې پیښ شي هغه به نور هم سر او ښی. دا لومړی ځل دی چې دا ډله د امریکا د خاورې دننه د یو برید د ترسره کولو مسؤلیت په غاړه اخلي. رپورت وی دا سرګنده نه ده چې د ډلې رښتیا هم د تکساس د برید عملیاتو په پلان کولو کې لاس درلود او که دغو دوو تورونو د اسلامي دولت ډلې ته د وفاداری په څرګندولو سره دغه برید په خپل سر ترسره کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. ولسمشر برک اوباما د بالتیمور په ښار کې د تیرې اونۍ د ګډوډیو او بلواګانو نه وروسته د اقلیتونو او پولیسو ترمنځ د باور د جوړېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلي اوباما چې د سی بي اس تلویزیون په یوې مشهورې خپرونه کې میلمه و، ویویل چې لا هم په تورپوستو امریکایانو کې د غلامۍ د وخت او د هغوی سره د نژادي تبعیض ژور اثرات پاتې دي. اوباما ویل په ټول هیواد کې په لږ اندازه غربت، د فرصتونو او د تعلیم د نشتوالي ستونزه موجوده ده چې اکثره وخت موږ هم له پامه غورځولې ده. اوباما وایي موږ دغه وړې وړې ستونزې په ټولنه کې د ستونزې د پیدا کېدو سبب ګرځي.
په ټول هیواد کې او د نیویارک، نیوجرسي او زما ښار شیکاګو په ځینو برخو کې داسې ټولنې شته چې کافي دندې، سرمایه او فرصتونه نه لري. موږ داسې ټولنې لرو چې 40-50% خلک یې بیکار دي.
اوباما په نیویارک کې د اقلیت ځوانانو سره په غونډه کې وویل چې د اکثره تورپوستو او هسپانوي نژاد ځوانانو امریکایانو سره د پیدا کېدو سره سم ځینې ستونزې هم پیدا کیږي او دا چې پولیس د هغوی سره د مور او میرې چلن کوي.
اردن د دوه اونیو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي چې د 13 هیوادونو نه شاوخوا 10,000 عسکر پکې برخه لري. اکثره دا هیوادونه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو غړي دي چې د اسلامي دولت په ډلې په عراق او سوریه کې هوایي بریدونه کوي. دا پنځم ځل دی چې د لیواله زمری په نامه دغه پوځي تطبیقات په اردن کې کیږي، خو دا ځلې بڼه په بشپړه توګه بدله ده. د تیرو تمریناتو راهیسې د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې دي چې دغه کار د اردن ثبات هم یو خطر ګڼل کیږي. د اردن د پوځ برید جنرال بهدل دامان چې د دغه پوځي تطبیقاتي مشري کوي، نن خبریالانو ته ویلې دي چې د سخت دریزه او تروریستي ډلو سره په مبارزه کې همکاري لازمه ده. امریکا تورن جنرال ریګبی میټسن وی دغه پوځي تطبیقات به د سرحدي امنیت په شمول د عادي او غیر عادي جنگي ګواښونو ځواب ووي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن په ناڅاپي سفر سومالیا ته تللی. هغه د امریکا د بهرنی چارو لمړنی برحال وزیر دی چې دغه جګړه ځپلې هیواد ته سفر کوي. د امریکا غا خبريال پام ډاکنز چې د ښاغلي کیری سره په دې سفر کې مل دی، وایي چې د سومالی ولسمشر حسن شیخ محمد، صدر اعظم او نور حکومتي چارواکي د جان کیری د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د جان کیری سرپرست ویاند ماری هارف وایي چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې ملاقات کې د سومالی سره د امنیتي همکاري او په دې هیواد کې د اصلاحاتو او پرمختګ په اهدافو خبري وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وویل ځوانان باید پرې نه خدل شي چې د سخدریزه ډلو سره یو ځای شي.
تر ټولو لوی اړتیا دا ده چې د خلکو په ځانګړې توګه ځوانان دې ته وهڅول شي او مخنیوی وشي چې د الشباب، بوکو حرام او داعش په شان په تروریستي ډلو کې شامل نشي.
د سومالی په پایتخت مګادشو کې د پروسه کاله په دغه امنیتي وضعیت ښه شوی، خو د القاعده سره تړلې ډله الشباب لا هم د دې هواد په بیلابیلو برخو کې ځانمرګي بریدونه کوي. د بهرنی چارو وزیر جان کیری په هوایي ډګر کې هیله مندي وکړه چې سومالیا به نور هم پرمختګ وکړي. هغه ویل کله چې زه بیا سومالی ته راځم، هیله ده چې وبکړې شو د مګادشو په خار کې پیاده وګرځم.
د امریکا ولسمشر براک اوباما به د واشنگتن په سیمه ایز وخت نن د سه‌شنبه په ورځ د جنرال مارتن ډیمپسی پر ځای د سمندري ځواکونو جنرال جوزف ډنفورد د لوی درسیزانو د کمیټې مشر وټاکي. نه 50 کلن جنرال ډنفورد په 2014 او 2014 کلونو کې په افغانستان کې د ټولو امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وو. د هغه په وخت کې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پایل شول او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسولیت وسپارل شو. هغه په 2003 کال کې په عراق کې د امریکا د یرغل په وخت د سمندري ځواکونو د یو ټیم مشري کوله او د جو جګړه کوونکي لقب ګټلې وو. جنرال ډنفورد چې اصلا د امریکا د باستان د ایالت اوسیدونکی دی، په 1900 کال کې په سمندري ځواکونو کې جلب شو. هغه د سمندري ځواکونو دوم جنرال چې د امریکا د لوی درسيزانو د کمیټې مشر کی د هغه مخکې متقاعد جنرال پیټر پیس د 2015 کال نیولې تر 2008 کال پورې دغه دنده په غاړه درلوده.
سیو د چلډرن خیریه موسسوي چې لسکونه خلک د یک شنبه پرز د لیبیا او سیسلی ترمنځ په بو کې د شخورنې د عملیات پر وخت په بو کې ډوب شوې دي. دا معلومات د هغو کسانو نه اخیستل شوي چې په دې عملیاتو کې ژوندۍ ژغورل شوي دي. د دې موسسوي ویاندې خبریالان ته ویلي چې ژوندۍ پاتې شوو کسانو ورته ویلي دي چې لسګونه مسافر د پلاستیکي کښتۍ نه هغه وخت اوبو ته ولوېدل چې د شخورنې کښتۍ دوی ته ورنږدې شوه. ژوندۍ پاتې شوي کسان وایي هغوی په دې نه پوهیږي چې آیا ملګرو به یې لامبو وهل زده وي او که نه.
او عراقی چارواکی وایي چې د هیواد په شمال کې د بیجي د تیلو د تصفیه کولو فابریکې د ساتلو لپاره اضافي ځواکونه دغې سیمې ته په داسې حال کې لیږلي دي چې هلته شدیده جګړه روانه ده. درنو اوریدونکو ما او زما همکار عاشق الله رحیم زیدر ته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. خو سپورتي خبرونه زمونږ بل همکار متی والله عبد صدر سره شریکي. عبد صدر سلام شي.
نن انا شبجان د سپورتي خبرونو په لړ کې به یو خبر دا ورکو چې د افغانستان او د سکاټلند ترمنځ ام چې کوم د کرکټ فلورزنې لوبه کېدونکې دا هغه لپاره نیټه اعلان شوې ده. مخکې دا ویل کېده چې جون په میاشت کې دا چې د جون په کومو نیټو دا لوبه ترسره کیږي هغه نن مخکې تراله د جون د دویمې نه تر پنځمې پورې به دغه څلور ورځې لوبه په سکاټلند کې کیږي. د افغانستان کرکټ ټیم به اول په افغانستان کې تمرینات ترسره کوي چې دا اوس د ټیم روان دي پرنګ هار کې. هغه نه پس به دوی زی د مې په اخره کې د انګلستان په طرف د افغانستان کې هم وخت لري هلته به تمرینې لوبې کوي. بیا به دغه رسمي لوبه چې ده د انټر کانټینینټل کپ دې لپاره به دوی ځي سکاټلند ته او هلته به دغه لوبه ترسره کوي. فقط دغه یو لوبه ده څلور ورځې ده او دې سره به د افغانستان ټیم دغه سیالیو کې چې د 2018 پورې به جریان کوي مختلفو وختونو کې به مختلفو ملکونو کېږي هغه کې به برخه اخلي. د افغانستان د داخل لوبو یو سیالي چې د چیلنج کپ په نوم باندې یادیږي د ولایتونو د ټیمونو ترمنځ کېږي هغه اول د آمو زون ترمنځ وشوې چې د کندوز ټیم وګټلې. اوس دویمه سیالي کېږي د بندي امیر د زون ترمنځ کې به د افغانستان د بندي امیر د سیمې چې کوم ټیمونه دي هغه به برخه اخلي او د هغې به بیا موږ وخت په وخت باندې او معلومات ورکوو.
قدر مون اوریدونکو د سیمې نړۍ خبرونه د سپورتي خبرونو سره واوریدل. اوس په موقع د روان پروګرام لومړی رپورټ ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په مشرانو جرګه کې سناتورانو ته د معلوماتو ورکولو په مهال ویلي دي چې د افغانستان په وروستیو ناامنیو کې د طالبانو او یو شمیر بهرنیو تروریستي شبکو تر څنګ داعش هم لوی لاس لري او هڅه کوي چې له افغانستان نه ګاونډیو هیوادونو ته لار پیدا کړي. مشرانو جرګې نن د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استجواب کړی و چې د افغانستان د امنیتي وضعیت له امریکا سره په شوي امنیتي او دفاعي تړون کې د پرمختګ او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه سناتورانو ته معلومات ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل نه ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر سناتورانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په افغانستان کې د داعش موجودیت تایید کړ او ویل چې دغه ډلې پورې تړلې ځینو بهرنیو کړیو په افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړی دی. ښاغلی اتمر وویل د افغانستان په روانو ناامنیو کې تر ډیره بهرني جنګیالي لاس لري چې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو د دغو جنګیالیو شل کورنۍ په بدخشان کې نیولي او کابل ته یې لیږدولي دي. ښاغلی اتمر وویل بهرني جنګیالي له هیواد څخه بهر پټن ځایونه لري چې په بشپړه توګه له منځه تللي ندی او زیاته کړه چې په وزیرستان کې عملیات د دې لامل شول چې ځینې تروریستي شبکې او د هغوی کورنۍ افغانستان ته دن نشي.
شبکې تروریستي بین المللي او مرکزي
دا نړیوال او سیمایز تروریستی شبکې یوازې په افغانستان کې خپل اهداف نه تعقیبوي، بلکې د دوی اهداف په سیمه کې او افغانستان څخه بهر هم دي. دوی جدي خطر او جدي ګواښ زموږ ګاونډیو ته او د سیمه ټولو هیوادونو او بلاخره ټول نړۍ کې دا خطر رامنځته کړی دی. خاغلی اتمر، القاعده، داعش د ترکمنستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او لشکره طیبه د هغو تروریستي شبکو په توګه یاد کړي چې په افغانستان کې فعالیت کوي او ویل دا شبکې هڅه کوي چې د افغانستان گاونډیو هیوادونو تلار پیدا کړي. د غراز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په قطر کې طالبانو سره د سولې خبرې غیر رسمي وبللې او ویل چې د افغانستان دولت د قطر په غونډه کې رسمي پلاوی نه درلود.
دولت افغانستان قطعا
د افغانستان دولت هیڅکله هم دا خبرې د یوې رسمي مذاکره او د رسمي هوکړې برخه نه ګڼي. تر اوسه موږ له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي مذاکره کړې نه ده. رسمي مذاکره او یا د رسمي مذاکره لپاره په دې برخه کې کومه پروسه شتون نه لري او موږ هیڅکله د پردې تر شا مذاکره منلې نه دي.
و ما هیڅ وخت مذاکره پس پرده قبول نکردیم.
د غراز خغلی اتمر له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه سناتورانو ته ویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې دغه تړون په عملی کولو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتی چارو په اړه د ملي امنیت سلاکار سناتورانو ته په ډاډ ورکولو بریالی شو او د هغوی رضایت ترلاسه کړ. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
او سم په مو کې بل رپورټ. د افغانستان دولت ویلي چې د روان ایسوي کال د نومبر د میاشت د پای نه پس به په لاس لیکلي پاسپورتونه باطل او برقي پاسپورتونه د اعتبار وړ دي. زموږ همکار اکرام شینواری په دې اړه د کابل نه د رپورټ را لګلې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی چې د ملکی هوایي چلند نړیوال ادارې د مقرراتو له مخې د کوس په دریمه په کلم د لیکل شو افغان پاسپورتونو د اعتبار موده پای ته رسیدي او د دغه نیټې وروسته به یوازې افغانان په الکترونیکی پاسپورتونو بهر ته سفر وکړي. د پاسپورت د مرکزي ادارې رئیس مل پاسوال سید عمر صبور امریکا غږ شنه اړیو سره په مرکه کې ویل چې بهرني سفارتونه هم هغو پاسپورتونو باندې چې د اعتبار نیټه یې شپږ میاشتو کموي ویزه نه لګي.
که ما از سازمان
هوانوردی ملکی جهان گرفتیم. مل پاسوال سبرویل کوم لیک چې موږ د ملکی هوایي چلند نړیوال ادارې څخه ترلاسه کړی د روان ایسوي کال د نومبر په 23مه چې د روان هجري شمسي کال د کوس دریمه ده په کلم د لیکل شو پاسپورتونو موده پای ته رسیږي. د افغانستان د پاسپورت د مرکزي ادارې دغه چارواکي وایي چې دوی د تیر کال راهیسې د الکترونیکی پاسپورتونو ویشل پیل کړی دي او تر اوسه د 300,000 نه زیاتو کسانو په کابل او ولایتونو کې نوي پاسپورتونه اخیستي.
در حدود 2300 تا 500 توزیع داریم.
مل پاسوال سوبرویل مونږ هر ورځ د 2300 څخه تر 2500 پورې په کابل ولایتونو کې خلکو ته چې پاسپورتونه ته اړتیا لري پاسپورتونه ویشو. خو مل پاسوال سوبروی هڅه کوي چې د پاسپورت د ویشلو بهیر نور هم ګړندی کړي ځکه چې پاسپورت ته اړتیا زیاته ده او هر څوک غواړي چې یو پاسپورت ولري. د افغانستان د پاسپورت د مرکزي ادارې دغه چارواکي وایي چې په ولایتونو کې د دغه ادارې کارکوونکي د پاسپورت غوښتونکو د اسنادو د بشپړېدلو وروسته د هوا او ازمکه له لارې کابل ته د هغوی اسناد راستي او بیا د پاسپورت په مرکزي اداره کې هغوی ته الکترونیکي پاسپورتونه چاپیږي او بیرته ولایتونو ته استول کیږي چې دا بهیر د یوې اونۍ نه تر 15 ورځو پورې وخت نیسي. د افغانستان د پاسپورت د مرکزي ادارې رئیس وایي چې سکال په پام کې دي چې په لومړي ځل افغان حاجیان هم په الکترونیکي پاسپورتونو سعودي عربستان ته سفر وکړي. مل پاسوال سوبرویل تر اوسه چې په نورو ادارو کې د حاجیانو کار پیل شوی نه دی له نیکه مرغه د افغانستان مرکزي پاسپورت اداره توانېدلې ده چې 16,000 حاجیانو ته پاسپورټونه چاپ او حج او اوقاف وزارت ته مو سپارلې دي. ممکن 10,000 نور پاتې اوسي چې هغه به هم د اسنادو ترلاسه کولو وروسته چمتو شي. د افغانستان د پاسپورت د مرکزي ادارې رئیس ویل چې د افغانستان حاجیانو پاسپورټونه د 15 کالو لپاره اعتبار لري او افغان حاجیان کولی شي چې په دغو پاسپورټونو د حج تر څنګ نور هیوادو ته هم سفر نه وکړي. په تیرو کلونو کې په افغان حکومت د حج د فریضې د ادا کولو وروسته د وطن ته د راستنېدو په وخت افغان حاجیانو څخه په هوایي ډګرونو کې پاسپورټونه بیرته اخیستل. افغانستان د شاهي نظام د لنګیدو سره سم د محمود داود خان په واکمنۍ کې د جمهوریت پاسپورتونه چاپ شول، چې د هغې وروسته نورو رژیمونو هم خپل خپل پاسپورتونه چاپ کړل، خو دا ټول پاسپورتونه په لاس او په قلم لیکل کېدل. د پخواني جمهوري سامد کرزي د واکمنۍ په 13 کال په قلم د لیکل شوو پاسپورتونو تر څنګ د لومړي ځل لپاره الکترونیکي پاسپورتونو د ویشلو لړۍ هم پیل شوه. افغان حکومت وایي چې په لاس او په قلم د افغان پاسپورتونو د بهیر په لمنځه تلو سره به له دغه پاسپورټونو څخه د ناوړي ګټې اخیستنې او جالکاري مخه هم ونیول شي. په تیرو نږدې درېنیو لسیزو کې د افغانستان په دننه او بهر کې په سلګونو د انساني قاچاق ډلو د افغانستان پاسپورټ نه په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې هر کال تر 10,000 پورې افغانان د انساني قاچاقبرانو د ډلو لخوا بهرنیو هیوادو ته په غیر قانوني توګه استول کیږي. امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې په افغانستان کې اوس هم تر 2,000 پورې د انساني قاچاقونکو ډلې فعالیت کوي، چې یوازې تیر کال د دغو ډلو 15 مشران د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوي او په زندان کې اچول شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن اوري. اسلامي دولت یا داعش دلوي د امریکا د تکساس د دلاس په خار کې د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو د سیالۍ په مرکز باندې برید دوی کارو. د داعش د ادا په اړه د متحده ایالاتو چارواکو تر اوسه خبرګون نه دی ښودلې. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې اورو.
د اسلامي دولت یا داعش سختریزي ډلې نن اعلان وکړ چې هغه دوه برید کوونکي د خلافت سرتیری وو چې د ټکساس په ګارلند ښار کې د بیان د ازادۍ په یوه غونډه برید کړی وو. په دغه راډیوي اعلان کې امریکا ته ویل شوی دی چې راتلونکی برید به تر دې هم لوی او ډیر تریخ وي. د کارتونونو سیالۍ د امریکایي ازادۍ د دفاع ابتکار چې د امریکا د اسلامي کېدلو د مخنیوي خوځښت هم بلل کیږي لخوا جوړه شوې وه، او بریالي کارتون ته د $10,000 جایزه ټاکلې وه. د دې ډلې اجرایه رئیسه پاملا ګیلر ده. په متحده ایالاتو کې د هغو ډلو د څېړنې مرکز چې په افراطي ډول د بل چا څخه نفرت کوي د پاملا ګیلر سازمان د مسلمانانو د ضد حرکتونو په جمله کې شمیرل شوی دی.
دا ښځه چې څه کوي د شخصي شهرت دپاره یې کوي. په همدې خاطر یې د دې کارتونونو د نمایش اعلان وکړ. د دې هدف د رسنیو توجه جلبول و، او په دې کار کې هغه ډیره تکړه ده.
بلخوا په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د حقوقو ټولنې د کارتونونو په نمایش باندې برید غندلی دی.
دا هم یو تریخ حقیقت دی چې د یک شنبه په ورځ چې چا دا کار وکړ هغوی هم ځانونه مسلمان بلل. خو په دې کې باید هیڅ شک نه وي چې دا کارونه زما او هغو میلیونونو امریکایي مسلمانانو نمایندګي نه کوي چې په دې لوی هیواد کې د قانون په چوکاټ کې ژوند کوي.
پولیسو دواړه برید کوونکي پیژندلي دي. یو الټن سمسن نومېدو او بل نادر صوفي وو. دواړه د ټکساس په ګاونډي ایالت اریزونا کې په یو اپارتمان کې اوسېدل. په فینکس اریزونا کې د اف بی آی ایجنټانو او پولیسو د دواړو متهمینو اپارتمان تلاشي کړ، او د څو ساعتونو د پاره خلک له هغه ځای نه وایستل. د امریکایي مسلمانانو شورا ویلي دي چې دغه پیښې ته ورته متشدده عکس العمل به د کارتونونو تر خپرېدلو هم د مسلمانانو لوی توهین وي.
توبرکلوز څه ډول ناروغي ده؟ اولې ښځې د نارینه په پرتله ډېرې په دې رنځ اخته کیږي. نن شپه د نجیب نوشابا په خپرونه کې د دې ناروغۍ لاملونه او مخنیوي له ډاکټرې واوري. د ټلیفون شمیره ده 0190-0010. امریکا غږ آشنا رادیو.
چد وکړه بہانا زد نلاړم چد وکړه بہانا زد در نلارم بے وفارا دیکھا دو کاز در نلارم چھ دی وکڑا بہانا ج در نلارم بے وفارا دیکھا دو کاز در نلارم خیر دیکھا غریب یاما جڑتا دے قریب یاما خیر دیکھا ممین آئے گل پشان حسینے دے تل خوش آلے دے تل خوش آلے دے تل خوش آلے دے تل خوش آلے خندل کاو حسن دے وجل کاو تے دے تل خوشالے تے دے تل خوشالے تے دے تل خوشالے تے دے تل خوشالے
پاموکې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د مشرانو جرګې ته وویل چې په افغانستان کې د نورو ترګرو ډلو ترڅنګ وځ دایښ هم فعالیت لري او هڅه یې دا ده چې افغانستان او د سیمې ځینې هیوادونه د خپل خلافت یو برخه وګرځوي. د ننګرهار په ممندري ورسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ولس طالبان وجل شوې دي. برید تیر مازیګر په ځبان د 15 بجې د باسول په سیمه کې شوی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو سره د رسمي خبراترو د پیل لپاره د دوی حدسې روان دي. افغان چارواکي وایي د بدخشان ولایت د وردوج په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې ولس افغان پولیس وژل شوي دي او لس نورې لادرک دي. د اسلامي دولت ډله یا داعش وایي چې د ټکساس په ایالت کې برید د هغوی ملګرو کړی دی، خو امریکایي چارواکو سمدستي د داعش د ادعا په هکله کومه تبصره نه ده کړې. ولسمشر برک اوباما د بالټیمور په ښار کې د تیری ونې د ګډوډیو او بلواګانو نه ورسته د اقلیتونو او پولیسو ترمنځ د باور د جوړېدو غوښتنه کړې ده. اردن د دوه ونې لپاره پوځي تمرینات پیل کړي دي چې د 300 هیوادونو څخه شاوخوا 1000 عسكر پکې برخه لري. اکثره د هیوادونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو غړي دي چې د اسلامي دولت په ډلې په عراق او سوریه کې هوایي بریدونه کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن په ناڅاپي سفر سومالی ته تللی. هغه د امریکا د بهرنی چارو لمړنۍ برحاله وزیر دی چې دغه جګړه ځپلي هیواد ته سفر کوي. د امریکا خبريال پام ډاکنز چې د کاغلی کیری سره په دې سفر کې مل دی وایي چې د سومالی ولسمشر حسن شیخ محمد، صدر اعظم او نور حکومتي چارواکي د جان کیری د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلي و. د امریکا ولسمشر برک اوباما بعد د واشنگتن په سیمه ایز وخت نن د سه شنبه په ورځ د جنرال مارټن ډیمسي پر ځای د سمندري ځواکونو جنرال جوزف ډنفورد د لوی درسانو د کمیټې مشر وټاکی. 95 کلن جنرال ډنفورد په 2014 او 2014 کلونو کې په افغانستان کې د ټولو امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان و. د هغه په وخت کې د افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو وتل پیل شول او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو مسولیت وسپارل شو. سیف د چلډرن خیریه موسوی چې لسګونه خلک د یک شنبه پرځ د لیبیا او سیسلی ترمنځ په اوبو کې د شغورنې د عملیات پر وخت په اوبو کې ډوب شوې دي. او عراقي چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې د بیجی د تیلو د تصفیه کولو فابریکې د ساتلو لپاره یې اضافي ځواکونه د غسیمې ته په داسې حال کې سولې دي چې هلته شدید جګړه روانه ده.
د ګران اوریدونکو د نیم ساعته ماښامنۍ خبري خپرونه لپاره راټول کړی مطالبم دا و چې خبرو شو او وام لیدل پاسو لاندې شی وو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره پیلېږي دا غي اوریدل مې هیروي او تصویره د نجیبه نو شبه پروګرام چې د افغان مېرمنو لپاره ځانګړې خبرونه ده هغه به هم واوري البته په دې موضوع د نجیبه نو شبه د ماښام په خبرونه کې بحث کیږي چې ولې په افغانستان کې د نری رنج خزینه ناروغان ډېر ستاسو ځواب او په خبرونه کې د ګډون په هیله اوسنۍ خبرونه په انګلیسي پای ته رسیږي تر راتلونکي الله مل خو د دې پروګرام اوریدل مه هېروئ.